دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر درې بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ګل ایاز درته هر کله وایو. په خبرونه کې پر اولپنډي او کراچۍ کې پر امام بارګاګانو حمله، د طالبانو لخوا د سولې له خبرو انکار، په وزیرستان کې پر سرتیرو حمله او د قبایلی سیاستوالانو غونډې رپورټونه ترڅنګ دوه اونیز خبرونه د رنگونو نړۍ او شالو شمله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره ورزو ګل ایاز.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی، د پاکستان په پینډۍ او کراچۍ ښارونو کې په بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ووژل شوي دي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په بمی چاودنو کې 18 فوجیان ژوبل شوي او د یوکرین وزیر اعظم له روس سره د امداد معاهده تاریخي بللې. اوس د خبرونو تفصیل، د پنجاب صوبې په پینډۍ ښار کې بیګا په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. برید بیګا د پینډۍ په ګریسی لاین سیمه کې په یو امبام بارګا کې شوي. په وژل شوو کې یو پولیس چارواکی هم شامل دی. په پیښه کې 18 کسان زخمیان شوي دي چې پکې 15 پولیس والا دي. بلخوا په کراچۍ ښار کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوي او بله ژوبل شوې ده. د کراچۍ د فیروز آباد سیمې د پولیسو مشر موین مشال رادیو ته نن ویلي، چاودنه د خالد بن ولید سړک د امبام بارګا سره نږدې شوې چې له عملې دوه ښځې ژوبل شوې وي. د پولیسو افسر موین په خبره په وژل شوو ښځو کې یوې په روغتون کې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو له پاکستاني حکومت سره یو وار بیا د خبرونه انکار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د کابینې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره د امن خبرې ترې د حکومت په ایجنډا کې په لومړیتوب کې دي. ښاغلی نواز شریف د دې خبرې وروسته رایټرز خبري ایجنس د وسلوالو طالبانو د ویان شاهد الله شاهد په حواله لیکلي چې د وسلوالو طالبانو له پاکستاني حکومت د غوړاندیز رد کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په دوه ریموټ کنټرول بمی چاودنو کې 18 فوجیان ژوبل شوي دي. امنیتی چارواکو مشال رادیو ته ویلي، په داسې حال کې چې 13 ورځ په سیمه کې کرفیو لګول شوی و، د میرعلي اسوړي او د میرانشاه په رزمک سیمو کې د امنیتي ځواکونو ګاډي په نښه شول چې پکې 18 فوجیان ژوبل شول. د ځای خلکو په وینا، د پیښې وروسته د امنیتي سرتیرو په ډزو کې یو ولسی وګړی وژل شوی او یو بل ژوبل دی. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي چې د انګور اډې په سیمه کې له پولي ها غاړې نه ماټر ګولۍ غورځېدلې چې پکې شپږ کسان ژوبل شوي دي او ځینې کورونه او دوکانونو ته هم زیان اوړېدلی دی. خو افغان حکومت د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فاټا ټریبیونل د کالدم تنظیمونو سره د اړیکو په تور کې بندي ډاکټر شکیل افریدي مقدمه کمشنر اف سی آر ته بیرته لیږلې. فاټا ټریبیونل په خپل فیصله کې ویل چې د کمشنر لخوا شوی پریکړې کې ابهام موجود دی، نو ځکه یې دا مقدمه کمشنر اف سی آر ته بیرته لیږلې. فاټا ټریبیونل کمشنر اف سی آر ته هدایت جاری کړ چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه کې د اف سی آر 350 سیکشن لاندې واضح فیصله وکړي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل د کمشنر د فیصلې خلاف فاټا ټریبیونل کې اپیل کړی وو او غوښتنه کړې وه چې دا مقدمه بیرته له سره شروع کړل شي. نن سهار تورخم ته سیرمه د امریکایي اډې په تا اکمالاتي تمځای کې په چاودونو کې درې بریدګر او یو پولیس والا وژل شوي. د ننګرهار د والی وایان احمد ضیا عبدالزی مشال رادیو ته وویل، نن سهار شاوخوا شپږ بجې تورخم ته سیرمه په اکمالاتي فوزي مرکز ځانبرګي برید کې یو پولیس والا او درې بریدګر وژل شوي. په پیښه کې تر لسو زیات ټنکونه او ترانسپورټي وسایل هم سوځول شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد د مشال رادیو ازادي څانګې ته ویل چې دوی د تورخم په فوزي مرکز کې له وړاندې نه بمونه ځای پر ځای کړي او ګڼې چاودنې شوي. د افغانستان د زابل چارواکي وایي په یاد ولایت کې د بارنو سرتیرو یوه الوتکه غورځېدلې چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. دا الوتکه د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې غورځېدلې ده. نن د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار مشال رادیو ته ویل دا الوتکه د تکنیکی ستونزو له وجې راغورځېدلې. بلخوا ایصاف ویلي چې تر دې دمه د الوتکې د راغورځېدو د وجې په اړه معلومات نه لري او پلټنې یې روانې دي. د رپورټونو تر مخه دا په دې میاشت کې د ناټو ځواکونو لپاره په افغانستان کې تر ټولو خونړې پیښه ده. ایصاف ځواکونو تر اوسه د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د دفاع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې وژل شوي سرتیري امریکایان دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ناتو یو لوړ رتبه فوجي قومندان وایي که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي نو ناتو به را روان پسرلی په پیل کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. په اروپا کې د ناتو ځواکونو لوړ پوری قومندان د امریکایي هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ برډ لوف په برلین کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د وروستیو جنګي ځواکونو د ایستلو لپاره به را روان پسرلی په پیل کې پلان جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه چې له 2016 کال وروسته د روزنې لپاره لږ شمېر ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي او که ټول ځواکونه ایستل کیږي باید د دې لپاره پلان ولرو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکارو تړون به په خپل وخت لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د یوکرین وزیر اعظم میکولا ازروف وایي چې له روس سره د چهارشنبې په ورځ د 15 اربع ډالرو د امداد معاهده یو تاریخي ده او دې سره به په هیواد کې اقتصادي او مالی استحکام راشي. ازروف وایي چې د دې امداد بغیر به د یوکرین ټولنه ماته شوې وي او دا هیواد به دیوالیه شوې وي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یانکوویچ تیره ورځ په ماسکو کې دغه امدادي پیکیج ترلاسه کړو. بلخوا په ماسکو کې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوکرین د اروپای ټولنې لخوا په فشار راوستو تنقید کړي. د یوکرین ولسمشر یانکوویچ تیره میاشت له اروپای ټولنې سره د تړون مایدی لاسلیک کولو نه انکار کړی وو چې په نتیجه کې مخالفو ګوندونو احتجاج پیل کړی وو. د مخالفو ګوندونو مشرانو د راروان ورځو په رخصتو کې د عوامي مظاهرو غږ کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند و ګولیاز زموږ غل منځنوي صفه 621 کیلو هرتز باندې اوري. په پینډه او کراچي کې پر اهل تشیع په حملو کې 15 کسان وژل شوی دي.
چیکنگ پہ کھڑے ہوئے تھے, سیکورٹی والے بھی کھڑے تھے, لیکن اچانک سے ایک آدمی سامنے سے آیا.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د سولې له خبرو کولو انکار کړی دی. د قبایلي سیمو سیاستوالان په خپلو سیمو کې پر اصلاحاتو سلا شوي دي.
متفقه تور باندې منګه یو داسې نظام مخې ته راوړو چې د اف سي آر نه بعد کوم نظام راځي چې هغه خلکو ته قابل قبولي.
په ونیزه خبرونه در نړۍ رنگونه کې په زړه پورې معلومات.
My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million.
او په شالو شمله کې د پښتنو دودیزو لوبو په اړه تفصیل.
پلو بالو گنگټی لاس کې نیسی وس بیا بولی بیا با یو یو چت کې وس بیا با دو چت ای بیا با دریو چت ای وس بیا سلور کې بیا با غار کې.
دا هغه څه دي چې زموږ دغه غړې ته نه جوړه ده. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترجو د پاکستان پر اول پینډه او کراچۍ کې د اهل تشیع له امام بارگاهانو سره په دوو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او لسو زیات ژوبل دي. لومړی د پینډه له هوایي ډګر سره نږدې ځانمرګ برید وشو چې پکې 4 کسان ووژل شول او لسو زیات ژوبل شول. دویم بمی برید په کراچۍ کې له امام بارگاه سره شوی دی چې پکې یو ښځه وژل شوي او بل هغه ژوبله ده. د دواړو حملو تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پینډۍ د ایئرپورټ سره نږدې ګریسیلین کې تیره شپه د امام باړې سره ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 4 کسان مړه او لسو څخه زیات جوبل شوي دي. د پیښې یو عینی شاهد فیصل جعفری مشال ریډیو ته وویل چې یو تن چې تورې جامې یې اغوستي وي او مجلس ته د ننوتو کوشش یې کوو خو په سکیورټۍ ولاړ زموږ ځینې ملګرو هغه ودرولو خو هغه ځان والوزولو.
چیکنګ پہ کھڑے ہوئے تھے, سکیورٹی والے بھی کھڑے تھے, لیکن اچانک سے ایک آدمی سامنے سے آیا.
تلاشی غستو لپاره موږ هم ولاړو او سکیورٹی والا هم چې وتن د مخامخ نه راغې مونږ هغه تلاشي غستو لپاره ودرو نو هغه وتښتېدو. چې زموږ ملګرو د هغه د ودرولو کوشش وکړو نو ځان یې په 14 والوزولو چې پکې په موخه زموږ دوه ملګري او یو پولیس والا په حق ورسېدو. د 14 وروستو بجلی لاړه او تیاره شوه. بیا موږ په خپل امدادي کاروایم شروع کړې او امبولنس هم ډېر وروستو راغلې وي.
د پیښې په اړه د امدادي کارکونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه د میډیا افسر وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا سیمه د ایئرپورټ ایئرپورٹ سره نږدې ده چې پکې فوزی او غیر فوزی خلک استوګن دي. د پیښې وروسته زمونږ کارکنان موقع ته ور ورسېدل او امدادي هلې ځلې پیل کړې. د پنډۍ سی پی او اختر عمر حیات د پیښې په اړه رسنو سره خبرو کې وویل چې دا ځانمرګي برید وو او چاودنه تېره شپه پاو کم لس بجې تر سره شوې ده.
موټر سایکل کی جو بھی شکل نظر آ رہی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ موٹر سائیکل
موٹر سائیکل چکم شکل پر نظر راضی دہاغین ڈالے گی چی او موٹر سائیکل باندھی دا کسرا گلے وہ اوزانی والو زولو تدا سوا چی دا سڑک سرا پچوکے باندھی دا پولیس والا پلوٹی ولاڑو او دو دوی خوات چی دا کس کل راگے نو دوی یہ تلاشی اگستا نو دو زان پو چودن والو زولو او دل تو ایئرپورٹ تانے اس چو پخپل ولاڑو او ٹول نفری اور سرا ہم ولاڑوا.
یاد دیوی چنن سحر دا کراچی خالد بن ولید سڑک د امام بارگاہ سره هم یو بمی چاودنه شوې وا چې له عملی یو زنانه په حق ورسیده او بل پکې جوبل شو. د کراچۍ فیروز آباد سیمې پولیس مشر معین مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی سرتیرو د پیښې پلټنې شروع کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پردیس سربیره چې د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د نرمې رویې خپلولو هوډ ښودلې دی او وایي تر پوځي عملیاتو خبرو ته زیات ارزښت ورکوي، خو د پاکستان طالبانو ویلي دي چې دوی به د حکومت ړنګولو او اسلامي واکمنۍ قائمولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
پاکستان د سې شنبه یا د نهې په ورځ د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د کولو خبره رد کړه او ژمنه یې وکړه چې د خبرو اترو د لارې به سوله راوړي، خو یاغیانو په سملاسي ډول د مذاکراتو خبره رد کړې ده. د پاکستان د طالبانو د غورځنګ نوې مشر مولا فضل الله وایي د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. نوموړی وایي د پاکستان د مرکزي حکومت د راپرځولو او د اسلامي واکمنۍ د قائمولو لپاره به خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. رایټرز اژانس لیکي د ملا فضل الله مخې ته راتلو د هغو انګیرنو حوصله افزایي کړې ده چې ښایي پاکستان کې د مذاکراتو او اوربان هیلې ماتې شوي او د افغانستان د پولې سره نږدې په قبایلي سیمو کې د واک د ټینګېدو لپاره به پاکستاني پوځ عملیات کوي. د نهې په ورځ د پاکستان حکومت وویل د طالبانو د سختې رویې معنا دا نه ده چې د سولې هسې ګوندې ناکامې شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو مشر چارواکی طارق عظیم وایي طالبان چې مخامخ کومه خود نمایي کوي پسې شا بیا هغه شان نه دي. نوموړی وایي طالبان په ظاهره خوستغ معلومیږي خو په اصل کې دوی هم سولې ته لیواله دي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې په ورځ د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې چارواکو د تخپل ژمنتیا ښکاره کړه چې دوی تر عملیاتو زیات خبرو ته لیواله دي. د نواز شریف د دفتر نه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې کمیټې د حکومت په هغې کړنلارې باندې غور وکړو چې د طالبانو سره د خبرو لپاره دې بېلابېلې ډلې په کار واچول شي. خو د پاکستان طالبانو په فوري ډول د سولې او روغې جوړې خبرې رد کړې. د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وایي د پاکستان اوسمهاله حکومت هم د امریکې ګوډاګې بې ځواکه او د ډالرو وږی دی. نوموړی وایي دوی وار له مخې داسې معلومات ترلاسه کړي چې حکومت د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي او طالبان هم جنگ ته آماده دي. شاهد الله شاهد رایټرز اژانس ته وویل حکومت دې په خوشحالۍ سره د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. موږ پخوا هم د دوی عملیات لیدلې دي. دوی دې خپل اوږد انتظار ختم کړي او د عملیاتو شوق دې پوره کړي. د مولا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمه نیولې وه. دوی د اسلام آباد 160 کیلومتر ته رسیدلي وو او سغدریزه اسلامي واکمنۍ په سیمه کې پیل کړې وه. بیا د پاکستان پوځ په لویه کچه د دوی پر ضد عملیات وکړل او د دغه مهم ستراتیژیک موقعیت نه یې دوی په شا کړل. رایټرز په خیره کلی کې مولا فضل الله اوس هوډ کړی چې د حکومت پر ضد به د جنگ نوی لړۍ پیلوي او دا ځل به د خپل کار ساحه پنجاب ته هم غځوي، ځکه چې دا هغه صوبه ده چېرته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیات نفوذ لري.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي تېر ورځ په شمالي وزیرستان کې په دوو ریموټ کنټرول بمی حملو کې 11 سرتیري ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي تر پیښې وروسته امنیتي سرتیرو په ډزو کې 11 وګړي وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي پوځیانو په ډزو کې 2 کورونه هم ړنګ کړي دي. د خلکو ویلي دي چې تر حملو وروسته اکثره وخت امنیتي سرتیري د سیمې 11 وګړي په نښه کوي. نور په دې رپورت کې
دا امنیتی چارواکو په وینا تیره ورځ شمالی وزیرستان کې په دوا بیلابیلو ریموټ کنټرول بامی چاودنو کې 11 سرتیری ژوبل شوي دي. چارواکي وایي تیر ورځ چې سیمه کې د فوزی قافلو خوندی تګ راتګ لپاره کرفیو یا ګرزبندیز لګول شوی و. نمیر علی ایسوڑی سیمه سره نږدې د فوزی قافلې یو ګاډی د ریموټ کنټرول چاودنې ښکار شو چې یو سرتیری پکې ژوبل شو. دا دوی په وینا دویمه پیښه میرانشاه رزمک سړک باندې وشوه کله چې په یاد سړک فوزی قافلې ګاډی په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شول چې د امنیتي چارواکو د معلوماتو تر مخه دغه چاودنه کې شپاړه سرتیری ژوبل شول. د پیښې وروسته ژوبل شوي سرتیری فوزی روغتون ته یوړل شول. میرانشاه کې موجود امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل ژوبل شو کې د څلورو سرتیرو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. عین حال کې امنیتي سرتیرو د میرعلی په تسی اډې سره نږدې ایسوڑی کلي کې د لټون عملیات پیل کړل. د ایسوڑی کلی اوسیدونکي وایي امنیتی سرتیرو د غلطه د ولسی خلکو درې کورونه د ځمکې سره سم کړل او دوه دوکانونه یې سوځولی دي. دغه مهال د امنیتی سرتیرو په ډزو کې د ځایي خلکو په وینا یو راکړ ګوله په کور باندې پرېوتې ده چې د یو خاندان یو کس پکې مړ او یو بل سخت ژوبل شوی دی. د ایسوڑی کلی اوسیدونکي فهیم خان مشال ریډیو ته وویل کله هم چې دغه شان پیښه وشي نو فوز ګولې پر عوامو وروي او ګناګار او بې ګناه کې فرق نه کیږي.
کله هم کرفیو وي که نه اول نه بل به سایډ ته کیږي او دا به نه اخر سره ستریش وي. مخکې به دا چې په اتوار باندې کرفیو وه که نه اس اتوار نه هم کینسل شي بیا سوموار ته بیا کرفیو روانه وه که نه روډ باندې اچانک بلاسټ شو. سایډ ته کوم کورونه دي لکه دوه کورونه یې بلډوز کړل آرمی ورسره کې لیفټ سایډ ته کوم کورونه چې دي اب بس دمکې وکړې بار اصلی سره وویشتل که نه 1500 گز کې هلته کې نور کورونه ولګېدل بار اصلی سره دوه کسه ولګېدل یو موقع باندې خو ختم شو. خو لکه څنګه چې دمکه وشي نو مونږ ته د لوی تکلیف وي. آرمی دا نه ګوري چې دا سویلین دي دی کور کې زنانا وي مسلمان وي که نه بالکل زندگی نه قیامت ته مونږ ترجیح ورکړه. یاره دیکھو مونږ ګناه سره خبر انتہا درجه مونږ بالکل تنگ دې حالات نه که نه.
د پولیټیکل انتظامیې په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز به نن هم په دویمه ورځ دوام لري. شمالی وزیرستان کې عموماً د اتوار په ورځ فوزی قافلو خوندی تګ راتګ لپاره کرفیو لګول کیږي خو په 1300 هفتو کې دغه کرفیو د اتوار په ورځ دوباره واپس کړی شي چې کله د دوشنبه او کله د سه شنبه په ورځ اعلان کړی شي. شمالی وزیرستان کې 13 ورځ د دغو چاودنو پړه تر اوسه کمې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
تاسو په دې رپورټ کې واورېدل چې څنګه د پاکستان پر پوځ باندې چې حمله وشي په وزیرستان کې نو بیا تر هغې وروسته د پاکستان پوځ په ولسی وګړو باندې ډزې کوي. او په دې رپورټ کې تاسو واورېدل چې یو ولسی وګړی د شمالي وزیرستان وایي چې تر حملې وروسته د پاکستان پوځ د خلکو دوه کورونه ړنګ کړل بلډوز کړل. په کراچۍ کې پولیسو یو مشکوک وسلوال وژلی او بل هغه یې نیولی دی. د چارواکو په خبره دې کسانو پرون هڅه کوله چې د پولیو ناروغۍ مخنیوي څاڅکو پر ورکوونکو حمله وکړي. بل پلو ته د ګوزڼ مخنیوي څاڅکي ورکوونکي وایي دوی به د دې ناروغۍ ضد خپل کیمپین روان ساتي. په کراچۍ کې وخت په وخت په روغتیایي کارکوونکو حملې کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو ضد د څاڅکو د کمپین چارواکي ډاکټر زبیر مفتی له مشال رډیو سره نن سهار په خبرو کې ویلي په پاکستان کې د دغه رنځ کچه زیاته شوې او دوی د کراچۍ په ګډون د پاکستان په هرې هغه برخه کې د پولیو ضد څاڅکي ماشومانو ته ورکوي چرته چې د دوی د کارکوونکو تګ ممکن وي. ډاکټر زبیر مفتی زیاته کړه د کراچۍ په ځینو برخو کې په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري چې له وجې یې دغه مرض په تیزۍ سره خورېږي.
او کراچی چې ډېر غټ ځای دی کې بدرې ټاون سلدیا ټاون گلشن اقبال ټاون او خاص طور باندې ګډاب ټاون دا کم د چکن دی دا های رسک ایریا دی. ګډاب ټاون کراچی کې چکم دی نو د ټول کال نه چکم دی کنه جی کنده اوبو په نمونو کې پولیو وایرس ملاو شوی.
ډاکټر زبیر مفتی په کراچی کې د حکومت لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو ته په ورکړل شوی امنیت د اطمینان څرګندونه هم وکړه. یاد دی وی 13 ورځ د کراچی په ګډاب ټاون کې د سوراب ګوټ سره نږدې وسلوالو د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې د حمله هڅه کړې. پولیس وایي دغه هڅه یې شنډه کړې او یو حمله کوونکی وجلے او دویم یې ژوندې نیولې دی. د سیمې پولیس مشر خالد خان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، نیول شوی تن اعتراف کړی چې د وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې لرلې. ڈی ایس پی خالد خان وای دا د تحریک طالبان پاکستان دوه غړي امیر حمزه او مصباح نومېږي. امیر حمزه مو ژوندې نیولې او دوران الله چې په مصباح مشهور و د پولیسو سره په مقابله کې زخمی شوی و چې بیا وروسته یې سا ورکړه. دوی په موټر سایکل ناست وو او په سیمه کې د پولیسو په نگرانۍ کې د پولیو د څاڅکو ورکوونکو سپروایزرانو په لور دوی ور روان وو. د هغه په خبره ژوندې نیول شوی امیر حمزه د ګډاب ټاون په جنجال ګوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز مشر دی او دی په ځانمرګو حملو کې د کاریدونکو جیکټونو او بارودو جوړولو ماهر دی. پولیس زیاتوي د دغو کسانو دوه نور ملګري چې په یو بل موټر سایکل ناست وو په تیښته کې بریالي شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کراچۍ په ګډاب ټاون کې د جنجال ګوټ، سوراب ګوټ او خوش نورې سیمې د پښتنو ګڼمیشتي علاقې دي. په دغو ځایونو کې د دې نه مخکې هم د پولیو ضد په څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې حملې شوې دي.
رپورټ مو اورېده چې څنګه په کراچۍ کې د پولیو واکسینی څاڅکو پر ورکوونکو باندې حملې کیږي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو ګډه کمیټې په خپلو کې په خپلو سیمو کې د نویو اصلاحاتو په اړه صلاح شوې ده. د کمیټې غړي وایي دوی به د اصلاحاتو عملي کولو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي. تفصیل په دې رپورت کې.
تیر ماښام د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې قبایلی سیمې کې اصلاحات راوستلو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه چې پکې قبایلی سیمو لپاره په نوي اصلاحاتو اتفاق وشو. میډیا ته د بریفینګ په وخت وویل شو چې سیاسي ګوندونو په دې خبرو اتفاق کړی دی چې د ملک نورو برخو په شان فاټاکې د هم بلدیاتي انتخابات وکړی شي. د آئین آرټیکل 238 د یو نوي ترمیم د لاندې د فاټا اولس برابر حقوق ورکړی شي. یو جامع ترقیاتي پیکیج دې تیار کړی شي. خاصه او لیویس فورسز دی نور هم مضبوط کړی شي. د غرنګ په دې خبره هم زور ورکړی شو چې قانون سازی اختیارات دی پاکستان صدر نه پارلیمنت ته منتقل کړی شي. جرګه سیستم مستحکم کولو سره سره عدلیه او انتظامیه دی هم جدا کړی شي. ایکشن ایڈ اینڈ سیول پاور ریگولیشن دی منسوخ کړی شي. د مطبوعاتو نظم ادارې پیمرا اختیارات دی فاټا پورې وغځول شي او د ټولو ضروري فاټا کې د امن قائم کړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان اویل
منګه دا ټول تنظیمونه اون شیو او منګه دا غواړو چې په متفق تور باندې زمونږ په منځ کې چې کوم اختلاف راي دي چې هغه باندې منګه متفق شو. په متفق تور باندې منګه یو داسي نظام مخې ته راوړو چې د اف سی آر نه بعد کوم نظام راځي چې هغه خلکو ته قابل قبولي. نو منګه چې کوم دا 11 نکات یخې دي دا هغه نکات چې په دې کې په قبایلو کې څومره طبقات دي، یو طبقه ته په دې باندې اعتراض نشته دي او دا هغه طبقات دي چې کده دین پاس وشي په قبایلو باندې. نو زه دا یقین لرم چې د قبایلو تقدیر به د دې سره بدل شي، البته
غرنګ د قومي وطن پارټي مرکزی سیکرټري هاشم بابر وای پاکستان په تاریخ کې دا وړومبی عمل دی کوم چې ټول سیاسي ګوندونو په جمع د ځان نه شروع کړی دی.
د فاټا ضرورت ځکه دی چې فاټا ته د پارلیمنت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه په لاس ورځي. اگر ته صرف د پولیټیکل ایجنټ او نن سبا خو د پولیټیکل ایجنټ اسې نامه ده، د فوج چې کوم دی یو خالص ډکټیټرشپ دی او هغه یو ملټری ګریزن ته جوړ شوی دی. نن سبا حالات کې د دې وړاندې د انګریز په سماره کې هم د هغه بیسک هیومن رائټس نو د هغه هغه چې کوم هغه سمال افنسز فیصلې بم وي هغه ان هیومن وي. نو دا چې کوم پروسس شروع دی په دې کې چونکې سیاسي پارټۍ ټولې په یو ځای شاملې دي دا یو
فاټا لپاره نوې اصلاحاتو په حق له سیاسي چارو کارپو ایمل خټاکوای دا سیاسي ګوندونو لاړه یو جایز مطالبه ده کوم چې فاټا اولس په مفاد کې ده.
دا اصلاحات نه صرف سیاسي وي، قانوني وي، بلکې اقدامي او مالیاتي وي. نو زما په خیال باندې دا یو حل دی او بل غټه خبره ده چې په کاردارې کې ځر تر ځره په قبایلي علاقو کې د مقامي حکومت نو انتخابات وشي او مقامي سطح باندې د مقامي خلکو ته موقع ورکړي شي چې هغه خپل مسائل الکولو طرف ته الکولو کې نشاندهي کولو کې او الکولو کې خپل ونډه واخلي. زما په خیال د دې اصلاحاتو اکثر خامخا په قبایلي سیمه د قبایلي سیمې په خلکو ورځي.
د ذکر دا فاټا اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو مشترکه کمیټي کال 2010 کې جوړه شوې وه او په دې کمیټه کې عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فی، متحده قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی او قومی وطن پارٹی پکې شامل ده.
که پښتو وای مشال ریډیو ور افغانستان زابل چارواکي وای په دې ولایت کې د نړیوالو سولو ساتو ځواکونو ایساف هلیکاپټر پریوته دی. نو دوی په خبره په دې پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. ایساف هم د خپلو سرتیرو د وژنې پخلی کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بهرنیو سرتیرو دغه سرخیال وتکه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لویدلې ده او په کې سپاره شپږ تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. د شاجوی ولسوال ملک علي محمد وایي الوتکه د شاجوی د جعفرو او ابراهیم خیلو کلیو ترمنځ لویدلې ده. دی وایي په پیښه کې درې تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي. خود زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار د الوتکې درالوېدو له عمله د وژلو شویو سرتیرو شمیر شپږ تنه ښیي. دی وایي الوتکه د تخنیکي ستونزو له عمله راغورځېدلې ده.
شاوخوا څلور بجې د ایساف اړوند یوه چورلکه د شاجوی ولسوالۍ په مربوطه سیمه کې د تخنیکي ستونزو د کبله سقوط کړی دی او په پایله کې د ایساف شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي.
خو ځینې سرچینې بیا وایي د بهرنیو سرتیرو دغه الوتکه له غره سره د ټکر کېدو له امله غورځېدلې. په افغانستان کې میشتو بهرنیو سرتیرو هم منلې ده چې یوه الوتکه د افغانستان په سویل کې لوېدلې او په کې سپاره شپږ تنه سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه پورې نه افغان چارواکي او نه هم ایساف د وژلو شویو سرتیرو د هویت په اړه څه ویلي دي. بلخوا بیا طالبان وایي دغه الوتکه دوی ویشتې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي رالوېدلې الوتکه سیمې ته د عملیاتو لپاره تللې وه خو د دوی ملګرو ویشتې او راغورځولې ده. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم په شاجوی کې د بهرنیو سرتیرو یوه الوتکه راغورځېدلې وه چې په کې سپاره څلور تنه بهرني سرتیري وژل شوي وو.
د مشال اډو د خبريال رپورت مو اوریده چې څنګه په زابل کې د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د ایساف سرتیري وژل شوی دي. پرون په خوست کې د ښوونځیو فارغانو د کانکور امتحان ورکړی دی. د شیخ زید پونتون چارواکو د ازموینو پیلېدو پر وخت وویل دوی د امتحان شفافیت لپاره پوره تیاری نیولی دی. په افغانستان کې چې زده کوونکي له دولسم ټولګي یا جماعت فارغ شي نو د هیواد په سطح په یوه امتحان کې کینی چې ورته د کانکور امتحان ویل کیږي. د همدې امتحان نتیجې دا ټاکي چې کوم زده کوونکی به د کوم پوهنتون په کومه څانګه کې لوړې زده کړې کوي. د پرونی کانکور امتحان په اړه معلومات په دې رپورټ کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سږ کال د خوست ولایت د بیلابیلو ښوونځیو د دولسمو ټولګیو نږدې 15,000 فارغان د کانکور په ازموینه کې ګډون لري چې 300 اتیا تنه انجونې دي. د دوی په وینا چې سږنیو ازموینې ته یې پوره تیاری نیولی او هڅه به وکړي چې په ازموینه کې پوره شفافیت مراعت شي او د لایقو زده کوونکو حقوق ضایع نه شي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري د سه شنبې په ورځ د کانکور په پیلیزو مراسمو کې وویل کانکور هم یوه ملي پروسه ده چې شفافیت د ټاکنو په شان ډېرو ستړیاوو او هلو ځلو ته اړتیا لري.
یوه ملي پروسه ده او د ټول هیواد په سطحه دغسې عملیات چې لکه د انتخاباتو دپاره چې عملیات ترسره کېږي همدومره زیار ته اړتیا لري او همدومره هلو ځلو او ستړیاوې غواړي. نن موږ د خوست ولایت 4,900 څه زیات ځوانان داوطلب لرو چې کانکور ته راځي. زما هیله دا ده چې د شفافیت او د محصلینو د کاندیدانو ترمنځ د مشکل د لیرې کولو د دې ترمنځ تفاوت وشي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز وکړ چې باید لوی ښارونو او ناامنو سیمو د زده کوونکو ښوونیز شرایط سره پرتله شي او د تفکیک له مخې به ټولو ته تر یوه بریده د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
خوشحالي ځای په دې خطر دی چې په خوست کې چا دا فکر هم نسوه کولای چې 400 دي هم د ازموینې ته امادګي ولري. ولدې ځوانانو خوندو په خپل پوره عزم سره په خپل پوره تلاش سره او په خپل هغه استعداد سره نن دغه ځای ته ځان راورسوي او نن یې دغه ښکاره کړلی چې موږ په هر لاره چې خپل زده کړې کوو په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوي چې د پیسو په مقابل یا د سفارشونو په مقابل کې دې څوک کامیابه کړي. اما یو توقع ورڅخه لرم فارغ د کابل د هرات او د نورو ولایتونو له دې ولایت سره ولر.
د لوړو زده کړو وزارت څخه د راغلي پلاوي په استازیتوب ډاکټر مرتضی مهران وویل چې سر کال یاد وزارت هڅه کړي تر څو د کانکور په ازموینو کې د درغلیو مخه ونیول شي او په همدې خاطر د ځینو تخنیکي تیاریو یادونه هم وکړه.
استاد ما خبر دارن که امسال نظر به شکایت یک تعداد از شاگردا
زموږ استادان خبر لري چې ساکل د یو شمېر زده کوونکو د شکایتونو پر اساس شویل به موږ به چې کله په پنسل باندې خانی تورولي نو په وزارت کې به یې پاکولي او د خپلو ملګرو سره به یې مرسته کوله. بالاخره د لوړو زده کړو وزارت ساکل دا تصمیم نیولی چې ټول د کانکور شاملین یا داوطلبان باید په تور رنګه خودکار قلم یا په تور نازک توش باندې دا کار وکړي تر څو ګل نشي او دا ډول ادعاوې ختمې
تا اول نشد تا امی ادا ختم شده باشه.
دیادوانی ورده په خوست که در شیخ زاید پانتون سربیره چلور دلوار و ذکر ماسه او گند نیمه عالی تحصیلات و مرکزونه پا فعالیت بوختی چه دامه حال بکید تر 15,000 دیر محصولان زدکری کوی.
در تازه خبرونو سیمیزو رپورتونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریدیو
تاسو مشال راډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز اورئ. درې نیمې بجې شوې په پېښور کې، درې بجې په کابل کې. له ګولایازه د خبرونو لنډی سورو.
د پنجاب صوبې په پینډی ښار کې بیګا په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. برید د پینډی په ګریسی لاین سیمه کې په یو امام بارګاه کې شوي. بلخوا په کراچۍ ښار کې یو امام بارګاه ته څیرمه په بمی چاودنې په نتیجه کې یو ښځه وژل شوې او بله ژوبل شوې ده. وسلوالو طالبانو له پاکستاني حکومت سره یو وار بیا د خبرونو انکار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د کابینې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره د امن خبرې اترې د حکومت په ایجنډا کې په لومړیتوب کې دي، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو مشال لري ته ویلي چې په داسې حال کې تیره ورځ په سیمه کې کرفیو لګول شوی و. د امیر علي ایسوړي او د میرانشاه په رزمک سیمو کې د امنیتي ځواکونو ګاډي په نخر شوي چې پکې ولس فوجیان ژوبل شول. د فاټا ټریبیونل د کالدم تنظیمونو سره د اړیکو په تور کې بندي ډاکټر شکیل افریدي مقدمه کمشنر اف سی آر ته بیرته لیږلي. فاټا ټریبیونل په خپل فیصله کې ویل چې د کمشنر لخوا شوی پریکړې کې ابهام موجود دی، نو ځکه یې دا مقدمه کمشنر اف سی آر ته بیرته لیږلي. نن سهار تورخم ته سیرمه د امریکایي اډې ته اکمالاتي تمځای کې په چاودنو کې درې بریدګر او یو پولیس والا وژل شوی. د نګهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې تورخم ته سیرمه په اکمالاتي فوزي مرکز ځانمرګي برید کې یو پولیس والا او درې بریدګر وژل شوی. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د بهرنو سرتیرو یو الوتکه غورځېدلې چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شوي دي. د ناتو یو لوړ په فوزي قومندان وای ک افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي، نو ناتو به د روان په سرلی په پیل کې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان کار پیل کړي. او د یوکران وزیر اعظم میکولا ازاروف وای چې له روس سره د چهارشنبه په ورځ د 45 ارب ډالرو د امداد معاهده یو تاریخي ده او د سره به په هیواد کې اقتصادي او مالی استحکام راشي.
خبرونه لړیز بل مشال راډیو اورید. تاسو موږ په منځنۍ صفه پک سوي ویش کلو هټ سوري. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. له دې سره سره تاسو کولای شئ چې د فیسبوک پر پاڼه هم زموږ ټول خبرونه خبرونه شننې تبصری پیدا کړئ. دا موږ اول د خپل ویب پاڼې باندې خبرو او تر هغه وروسته بیا په فیسبوک باندې دا شین تاسو ته نشرو چې تاسو یې هغلته لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. له دې سره سره که تاسو راډیو ته لاسرسی نه لرئ او په ځینو وختونو کې راډیو نشئ اوریدی، نو تاسو کولی شئ چې پر ټویټر زموږ تازه ترین خبرونه هر وخت ترلاسه کړئ. درې بجې او شاوخوا درې دېرش دقیقې دي په پېښور کې او درې بجې او درې دقیقې دي په کابل کې. اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې د نړۍ رنگونه. په دغه خپرونې کې تاسو ته موږ جالب معلومات که هغه د هنر له نړۍ دي که د فلمونو په اړه دي که د دې سره سره د تازه او د نویو ایجاداتو په اړه دي د نویو دریافتونو په اړه دي د دې ټولو په اړه تاسو ته موږ معلومات درکوو. دغه خپرونه هر اونۍ ګل ایاز جوړي، نو راځئ چې وایو.
د مشال لړۍ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. په نننی پروګرام کې مودلا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کوو چې د چین خلایي ادارې یو خلایي ګاډی سپوږمۍ ته روان کړی دی.
اور یی
سپوږمۍ ته تلونکي دغه خلای گاڑی نوم یوتو دی. د چین په علاقای دستانونو کې یوتو په سپوږمۍ اوسیدونکي سوي تویل کیږي. شپږ پیاګان والا دغه خلای گاڑی به د لینډینګ ماډیول په مرسته د سپوږمۍ په سطح کوزیږي. د دې خلای مشن مقصد په سپوږمۍ د بی ایف رینبوز نومي خطي جاج اخستل دي. یوتو خلای گاڑی به په تاریخ کې دریم خلای گاڑی وي چې سپوږمۍ باندې به کوزیږي. خو د پخوا برسیر په دې کې جدید آلات لګیدلي دي. په دغه آلاتو کې یو رډار هم لګیدلی دی چې په مرسته به یې د سپوږمۍ د خاورې جاج اخستل کیږي. د یوتو خلای گاڑی وزن یو سل او شل کیلوګرام دی. د هند ساینسدانان وایي چې مریخ سیارې په لور لیږل شوي خلای گاڑی خپل مطلوبه رفتار ترلاسه کړې دي او دغه سیارې ته سفر شروع کړی دی. د هند خلای گاڑی به درې سوه ورځې سفر وروسته مریخ ته رسیږي. دغه خلای گاڑی د ځمکې مدار نه وتلی دی او مریخ سیارې په لور یې سفر شروع کړی. دغه خلای گاڑی به د نومبر په پنځمه نیټه د ځمکې نه سفر شروع کړی وو او د راروان 2014 کال ستمبر میاشت کې به د مریخ سیارې په مدار کې داخليږي. د هند خلای ادارې اسرو په ټویټر یو بیان کې ویلي چې د ځمکې په مدار کې پړاو سرته رسیدلی دی او دغه خلای گاڑی به د لمر سترګې په مدار کې د لسو میاشتو چکر وروسته مریخ سیارې ته روانيږي. د هند خلای اداره وایي چې مریخ سیارې ته د مشن مقصد د دغه سیارې په فضا کې د میتین ګیس لټون دی. د برتانیا حکومت وای په نړۍ کې بغیر د ډرایور د گاډو مرکز جوړیدو هڅه کوي. په دغه هیواد کې بغیر د ډرایور گاډی چلولو لپاره را روان کال په قانون کې د بدلون امکان هم دی. حکومت وای چې په کوم خارونو کې به دغه گاډو تجربه کیږي په هغه ځایونو لپاره به یو کروڑ پاوند فنډس هم ورکول کیږي. د برتانیا په میلټن کینز کې د بغیر د ډرایور چلیدونکي وړوکی گاډی یعنی پورټس تجربه روانه ده. د منصوبې مطابق 2018 کال پورې به داسې سل اتوماتیک گاډو تجربه کیږي. د ټکر نه بچ کېدو لپاره په دغه گاډو کې سینسرز لګول شوی دي. د ګوګل کمپنی لخوا هم دغه شان د یو گاډی تجربه روانه ده چې تر اوسه پورې د 50 لک میلو سفر کړی دی. د امریکا په کالیفورنیا، نیواډا او فلوریدا کې بغیر د ډرایور د گاډو قانون منزور کړی شوی دی. کارپوهان وایي چې بغیر د ډرایور گاډو سره به ماحولیاتي آلودګي هم کم شي. د روس د ټکنالوژي یو کمپنی داسې سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کړي چې ای ان ټکنالوژي په مرسته به همیش آن وی او بیټری به تر ډیره موده پورې هم چلیږي. د یوټو نومي کمپنی تر مخه د انډراید نظام لاندې چلیدونکي موبایل ټلیفون به آسټریا، فرانس، سپین او جرمني کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د دغه سمارټ موبایل ټلیفون به دوه سکرینونه وي، په دې کې یو عام ایل سی ډی او بل د ای انک سکرین به وي. ای انک سکرین په عمومي توګه ای بوکس لوستلو لپاره کارول کیږي او دا تر ټولو کمه توانایي مصرف کوي. د دې ترڅنګ په رڼا کې د ای انک سکرین نه لوستل ډیر زیات اسان وي. کارپوهان وایي چې هغه صارفین واړي چې د ټلیفون بیټری زیات وخت پورې وچلیږي په دې ټلیفون سمارټ کې دلچسپي اخلي. ساینسدانان په دې اندي چې د امریکا یلو سټون قومي پارک کې اورشیدونکي غر له اندازو نه زیات لوی دی. په یو تازه تحقیق کې راغلي چې دغه اورشیدونکي غر لاوی به هدل سو چنده زیات شوی دی. ساینسدانان دې نوې تحقیق ډیر زیات حیران کړی دی ځکه چې د دوی د اندازو نه زیات لوی غر ثابتېږي. د یوټاوا پوهنتون یو پروفیسر وایي کچر یلو سټون اورشیدونکي غر بیا چوي نو د دې نتیجې به قیامت خیز وي. دغه اورشیدونکي غر سلور لکه او سلویخ زره کال وړاندې چودیدلی وو او دغه غر ایری په ټول بر اعظم کې خوري شوی وي. د دې په نتیجه کې د بر اعظم موسم هم متاثر شوی وو. د یورپ لخوا لیکل شوی یو خلایي جاز د تازه شمیرو تر مخه په مغربي انټارکټیکا کې واوره په مستقیمه توګه ویلیږي او سمندر کې شاملېږي. د قطبي سمو لپاره د دې ځانګړي میشن دا خبره معلومه کړي چې هر کال یو نیم سل مکعب کیلومتر واوره ویلیږي او په سمندر کې شاملېږي. د نوو اندازو تر مخه د نړۍ په سمندر کې د اوبو سطح کې 15% زیاتوالی له مغربي انټارکټیکا نه را روان دي. ساینسدانان وایي چې دغه میشن معلومات د نورو وختونو نه زیات ګټور دي. په هند کې په یو وډا خانه کې کارکونکي د درې نیم سب عدالتي پیښو وروسته د غلا په الزام کې بری شوی دی. په اماکان مشرا نه اشتکال وړاندې د 50 روپو د غلا تور لګول شوی وو او د هغه وخت رئیسی په عدالت کې مقدمه روانه و. هغه په عدالت کې د دې پرځد مقدمه هم کړی و. مشرا له نه اشتکال رئیسی عدالت ته درې نیم سب ځله حاضر شوی دی او په اخر کې دغه مقدمه ګټلې ده. د کانپور اوسیدونکو مشرا وای د اوګد عدالتي جنگ وروسته په مقدمه کې په ریالیتوب خمسوسه بی. د آنلاین خرص او اخستون کې یو کمپنی امازون وای چې بغیر د پایلټ ډرون د لارې به صارفینو ته د سامانونو رسولو تجربه کوي. د امازون کمپنی مشر وای چې د اکټو کاپټرز نومي ډرون به صارفینو ته په 10 منټو کې دننه سامان رسوي. خو د په وینا د ډرون د لارې سامانونو رسولو کې به نور 15 کاله موده لګي. د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې د امازون کمپنی مشر ویلي چې دا خبره ساينس فکشن لګي، خو داسې نه ده. دوی په نیمه ګنټه کې سامان رسولی شي. امازون کمپنی د سرویس ته پرائم ایئر نوم ورکړی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز کیچنګ فایر په دریمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم دی هنګر گیمز کیچنګ فایر تر اوسه پورې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فروزن دی چې په دوه اونۍ کې د 93 ملیون ډالر کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم ټار دی ډارک ورلد دی. د هالیوډ مشهور اکټر لیراندو ډی کیپریو نوې فلم دی وولف آف وال سټریټ په د دسمبر په 25مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې لیراندو د 1990 کال د جارډن بیلفورد کردار کړی دی چې د سټاک مارکیټ په فراټ کې لاس لرلو.
My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million because it was 3 shy of a million a week.
Making a name for ourselves.
Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what Fugazi is?
Fugazi.
Was all this legal?
Absolutely not.
We were making more money than we knew what to do with. So follow me, you're good. About to go. I'm doing 500, I'm out of control.
But there's nowhere to go. And there's no way to slow. د هالیوډ مشهور اکټر او د کالیفورنیا ریاست په خوانی گورنر ارنټ شوازنیګر نوې فلم سابوتاج ټریلر خپور شوی دی. فلم سابوتاج به د روان کال د اپریل په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې ارنټ د ځانګړي ځواکونو مشر وي او په عملیاتو کې د سمګلرانو یو لوی مافیا گرفتار کړي.
Got to ask you a few questions. $10 million is missing from your cartel bust. Did you steal it?
No.
Two murders of DEA agents have happened on my watch.
Why do you think the cartel's killing your guys?
It's the money.
They're watching us.
The only way to stop the cartel is to find out who stole the money.
It could be someone on my team, one of my own people.
Some of us are getting paid, the rest of us are just getting dead.
Cartel's got your wife and kid. I'm sorry.
Tell John to come for you.
Destroyed them.
Is this over?
No.
د هند سینما مشهور اکټر ارشد وارسی نوې فلم مستر جوبی کروالو با د جنوري په 3 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې ارشد وارسی یو پولیس والا وی.
کسی مهان منټل ډاکټر نے صحیح کہا ہے کہ ہر انسان کے لیفٹ برین کے نارتھ ایسٹ کارنر میں ایک ڈیٹیکٹیو چھپا ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈیٹیکٹیو اس جیسا ہے تو گنہگار کا بچنا آسان ہی نہیں بلکہ گارنٹیڈ ہے.
کون ہے تو؟
جو بھی کروالو،
ہمیں کچھ نہیں کروانا.
ڈیٹیکٹیو جو بھی کروا دو.
مجھ کو دیکھو، میں بھی کیا چیز ہوں.
کیا تم لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟
انہوں نے بھاگنا شروع ہی نہیں کیا تو روکوں کیسے؟
تم ایک بہت اچھے ڈیٹیکٹیو ہو.
د هند سینما مشهور اکټر عامر خان، ابھیشیک بچن، ادے چوپڑا او کیترینا کیف نوې فلم دوم 3 نوې سندرا کملی خبره شوې ده. قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نړی رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ. خورز ولری او آباد اوسئ.
د رنگونو نړۍ خبرونه مو اوریده. د خبرونه تاسو ته ګولایا زوړاندې کول او په دې خبرونه په اخیرنۍ برخه کې تازه خبر شوې چې د انګریزي او هندي کم نوي فلمونه را روان دي یا د جوړېدو په حال کې دي. تر ویل لاندې وقفې وروسته بیا راځو د یو ولې خبرونه سره. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته یې سي شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ وا چې باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري. اتلان خبرونه خوب سبا در خبرو خو وس وخت شوه دی د ونیز خبرونه شال او شمله. شال او شمله هغه خبرونه ده چې پکې تاسو د پښتنو او افغانانو د کلتور یا د فرهنګ مختلفو برخو مختلفو اقدارو ارزښتونو عادتونو کړو وړو دودونو په اړه باندې معلومات اوري. په دغه خبرونه کې تاسو د پښتنو د کلتور باندې د مختلفو نورو فرهنګونو د اثراتو نه هم خبرېږي. دا ځل مو درته په خبرونه کې د ماشومانو د لوبو دود راوړې دي چې په مختلفو سیمو کې ماشومان په کم لوبو باندې اخته یي. خځینه لوبې کمی دي، نرینه لوبې کمی دي. نران ماشومان چې دي هغه په کوڅو کې کم لوبې کوي یا د کور دننه کم لوبې کوي، او خځینه ماشومان چې دي هغه په خپلو کورونو کې یا د باندې کم لوبې کوي، او د دغو لوبو دود دستور څومره پراخ دی. نشال او شمله خبرونه اورو. انیسې اجمل جوړه کړې ده.
ستړي مشه په شالو شمله خپرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. په نننې خپرونه کې د ماشومانو د لوبو په اړه خبرې کوو. په کلو کې اکثره ماشومان مرګاټي، چندرو، ګلی ډنډا، کبډي، شلغاتي، پرپټونی او دغه سي نوري لوبي کوي. په دې کې بیا ځنې لوبي د جنکو وي او ځنې د لکانو. خدا چې دا لوبي څنګه کیږي په دې کې د ځنو لوبو د کولو د طریقو پاړه له مشال ریډیو سره ځنو ماشومانو جنکو خبرې کړې دي.
چې پای گیم کو دیکي مونږ داسې یو ټیم دوه ټیمونه یو ټیم کینی ګول داسې کینی اور اوبل ټیم کې یو کپڑا هون تیتاو کې واغ چې تا و یو یو تن نشا تکي چې هغه کې بیا هغه تن پاسې چې رستو ګوري هغه راولي بیا په بل تن وهیا بیا هغه تن او شي وی والو نو او شي او کا هغه تن چې دا بل پزی کې نستو بیا غنی او بیا هغه بل او شي
زر گنگټی کو
پهلو و بالو گنگټی لاس کې نس بیا بولی بیا به یو یو چت کې وس بیا به دوه چت ای بیا به دریو چته ول بیا سلور کی بیا بغار کئ
چندرو او داغه خپل خانی وی اول اپلنی خانه کی ول بیا اغه نه بوزو لک اخرنی تا نو کا پکر خراغ بیا با اوټی دبی
دغه سي د ممندو ایجنټ سے عثمان خان د ګلی ډنډي او د بلورو د لوبي پاړه وای
یروخ محمود چې کوم چې یاو دمر غوړي شو یاو دریمر غوړي شو سبا یاو یو ما یاله یابم چیرې غوړا ګردانم چې وستر یو ما به چې یو پیو شو بس هغه به ګټ چې پینو به مستل یرو چې کنا چې په تاسو په کیو او د بشم په کیو وای ګندا ور شو کنا یو چوکا بابا عجب ور کوټه لرګي ولرګي بنو یاو بوتل بس یو ډنده باغ او خلک به وته کې کولا دغه چواله مونږ نه به چواله یا و نور را رسیدلې موږ خو دې تک کوله ګورې جندا یا رسول پنځه قسم شو نو بوتل به مواله د ګدري پیرا باندې درې ګور کولاو نه کوله پنځه قسم موږ به لګي هغه کو به موږ ساخ استره به موږ نه به چواله ساکي نو چا به ساه واخ نو ساه او دی ولاو دې څه
په مردان کې لیکوال حضرت زبیر زبیر وایي چې په خابه د جنکو لوبې داسې وي چې د نظم او د شعر په انداز کې به یو بل ته د لوبو دعوت ورکاو
استعمالی طور باندې کړی دا ماشومان چې نکه راغونډه شوړه لري به یو خوشو کې بغرزېلي او خپل امزور ملګر لري د لوګو لپاره او کوم نوازونه ورکول نو هغه هم پسندرو کیو چې پلانکې لوګو لروزا څنګه وروره په خپل امزور لروزا په خپل کې کړی دی او په لاسو دی ګجری دی هغه بلل یا غیلا دعوت ورکول چې لوګو لرشه
زبر زبر د دغه سندری ته لوبو په اړه وایي
بابا شرشمو کرا پپولا سمو کرا پیریانو ماما جانو تاسو خپل کړه واخله مال خپل کړه راکې چې ماشومان نه بسرو باران د غختو لپاره به ځینه کې ماشومان ګرځېدي او اور به ګرځېدل نو تورمخي بابا جاري په مقصد کې راوړي یو چم دانی راوچوي کې ډیر شي دانی غلي د پون دانی یا باچا باچا د زړه راکا بلې ډلې ور کوي نه نه نکې نه خرابت جوړيږي دیو یې ډلې ماشومان وګورې د سرو به نه تکې وي او په پوزه دې زریږي باچا د زړه راکا
د کارپوهانو په ان په پښتونخوا کې به ماشومان او پوخا چې کمې لوبې کولې هغه اوس د وخت تېرېدو سره ډېرې کمې پاتې شوې دي. د نوې ټکنالوژۍ او د موجوده حالاتو له وجې ماشومان اوس خپل وخت زیات په کور کې تېروي او بهر کوڅو او میدانونو ته ډېر کم اوسي. په مردان کې لیکوال حضرت زبیر زبیر وایي پوخا به ماشومانو خپلې لوبې جوړولې چې له وجې به هغې ته نفسیاتي او جسماني ګټې رسېدې.
ټیکنالوژي راغله یا چې کوم دا ماشومان د میدانونو د لارو کوڅونه او د پلو پټونه په کورونو کې د کمپیوټر یا د ټلویزیون مخې ته کېناستل دغه لوبې ختم شوې. دغه لوبو کې زمونږ د پښتو ژبې یو ډېره لویه ادبي سرمایه پرته وه چې هغه هم ختمه شوه، هغه هم ورکه شوه. دغه لوبې چې کوم ماشومانو به په خپله تخلیق کولې او په خپله په دې لارو کوڅو کې کولې نو هغه ورځ په ورځ باندې
په لندن کې کارپو فائق یوسف سے هم د حضرت زبیر زبیر خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې پخوا به خلکو د لوبو لپاره ماشومان د کور بهر پریښودل خو اوس د بدو حالاتو له وجې ارتن غواړي چې ماشومان یې زیات وخت په کور دننه تیر کړي. د نوموړي په خبره د ماشومانو پخوانی کلیوالي لوبې اوس د موجوده حالاتو او د نوې ټکنالوژۍ له وجې ډېرې کمې پاتې شوې دي.
نو زمونږ پخوانی ژوند چې وو دا د یو بل سره تړلې وو او موږ ټولنیز خلک وو، موږ اجرې لرلې، موږ ډاګونه لرل، زمونږ کورونه لوی لوی وو. خو بیا زمونږ کورونه لوی پاتې شو خو زمونږ زړونه واړه شو او زمونږ چاپیریال چې وو هغه هغه صلاحیت بیل چې زمونږ بچی به پکې خوندي او محفوظ به او پردو خلکو به عمد دې بچو خیال ساته. نو د هغه یری اوس بچی چې دی هغه په هغه ډاډه زړه باندې نه په خپل د کور بهر راوتې شي او نه مور او پلار بهر را پریدي. د ماشومانو هغه شمیره د یو بل سره چې کوم بعد هغه لوبې جوړولې، که تبرګې و، که شاپیندر وه، که د چا د کوسی خورې وې، نو هغه د ماشومانو شمیره هم کمه شوه او هغه ټولنیز باور هم د منځه لاړ. په دې وجه هغه لوبې ورکې شوې او نوې ټکنالوژي هم منځ ته راغله.
پخانی لوبو کی با د ماشومان استقلا سبا او اوسنی لوبی ماشومان تا سخائی فائق یوسف زید یو سو لوبو اهمیت په تعلیمی سیاسی او ټولنیزو میدانونو کې داسې بیانوي.
انسان یا ماشوم چې دی دا د ټولنې نه بغیر ژوند نشي کولی، نو په دغه لوبو کې به د ټولنیز ژوند زده کوو، د به جمهوریت زده کوو، د به د اصولو منل زده کول. او بله خبره دا وه چې زموږ ماشومانو به یوه لوبه کوله شلغاتې ننواتې به ورته وي. په دغه لوبه کې به ماشومانو د پرایمري د لومړي کچې او د دویمې کچې میتمیټکس په خپلو لارو کوڅو کې زده کړل. یا به یو بله لوبه مونږ کوله پټه ګیټۍ به ورته وي. په پټه ګیټۍ کې به ماشومانو فیس ریډنګ زده کوو چې نن سبا د پولیس د انویسټیګیشن د اکیډمو ډیر مهم مضمون دی. دغه شان د چا د کوسی خوره کې به مونږ د خپل کلی کوسی معلومول چې اوس خلک د هغې دپاره نیویګیټر اخلي او په موټر کې لګی چې کوسه معلومه کړي. د دې نه علاوه چې مونږ به کومه شاپیندره کوله یا به هم تبرګې کوو، نو هغې کې به مونږ یو سندره وي. تاسو ته به یاد یې روړه تبرګې چې پې وچه ولرګې چې پې باندو کې دچکې چې پې وکو د خټکو پېشمنې. نو په دې کې به ماشومانو د خپلې ژبې زده کړه کوله او د ژبې هغه ریدم به هم جوړېده، موسیقیت به پکې هم راته او د هغې ژبه به هم چلېده او هغې کې به زړورتیا پیدا کېده چې د ګڼو ماشومانو په منځ کې خبرې وکړي، چې د هغې دپاره دلته کې خلک باقاعده د ډیبیټ کورسونه کوي. ماشومانو به یو بل ته ټکونه کېښودل، په هغه ټکونو کې به هغې کریټیکل تینکینګ کوو او هغه شی به یې معلوموو. نو کوم چې د نن دور د دې مهذبې نړۍ د سکولونو مهم مضمونونه دي، دا به زموږ ماشومانو د کور په انګړ کې د یو بل سره ناشت دغه مضمونونه به یې په کور کې زده کول او ځکه زموږ هغه ټولنه خوندي وه.
دا چې د ماشومانو د کلیوالو لوبو د خوندي ساتلو لپاره د حکومت سرول کېدای شي، فائق یوسف زی وایي لیکوالان، استادان، میډیا او حکومت ذمہوار دي چې کلیوالي لوبې ژوندې او ساتي.
کومنګ دا ذمہواري وویشو په خلکو باندې، نو لومړی ذمہواري زمونږ د لیکوالانو، د جرنلستانو، د استادانو، د پروفیسرانو جوړیږي چې هغې د دې لوبه په اهمیت باندې خپل خلک خبر کړي. دویمه ذمہواري د هغه خلکو جوړیږي څوک چې زمونږ د مکتبونو دپاره نصاب جوړوي. هغه خلکو ته پکار دي چې دا لوبې په کریکولم کې شاملې کړي او دغه لوبې باقاعده د سکول په مهالویش یا چې ټایم ټیبل وته وي په هغې کې ورګډې کړي. دریمه خبره دا ده چې زمونږ کم ټلویزیون دے یا زمون کم ریډیو دے یا زمون کم نور داسې رسنۍ دي، اغه ته پکار دي چې دغه لوبو ماډلونه ریکارډ کی او ځان سره اوساتی د راتلونکو وخت لپاره. نو که مونږ دغه لوبي اونم کو، نو کم اس کم لک تر لګه دا لوبي به دور کیدل نو بات بچي.
فائق یوسف سے وای پختونخوا کې موجوده حالات د ماشومان په ذهنونو هم اثر کړي. په اوسنی وخت کې د ماشومانو په لوبو کې د تشدد یو ښکارا تصویر تر سترګو کیږي. کارپوهان وای پرمختللو ولسونو خپل پخانه لوبې ساتلې دي. دوی دغه لوبې د نوې ټکنالوژي په مرسته خوندي کړې دي. انګریزانو د ویډیو گیمونو او کمپیوټري لوبو په بڼه ساتلې دي. البته پرته له شک نه چې د ټکنالوژي په مرسته په دې لوبو کې څه بدلون راسي، خو تر اوسه د پښتنو د پخوانیو لوبو لپاره داسې کار نه دی شوی. خو په دې وروستیو کې د پښتو ځنو وتلو سندرغاړو د ماشومانو څو سندریزې لوبې د سندرو په بڼه ویلې دي.
چاندرو گانے میں
نننے خبرونه کې تاسو ته معلومات درکل چې په کلو کې د ماشومانو لوبې چپکی چندرو ګلی ډنډا کبډی شلغاتی پرپټونه او دغه سین نورې لوبې شامل دي خوندې دي او کنا کتا سو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړي نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202122 تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
پ درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلور نی می بجی